ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې د روسیې ولسمشر په موسکو کې د افغانستان په اړه د کېدونکو غونډې په درشل کې د امریکا پر متحدو ایالاتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دوه دستور ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هیواد یې یرغل وکړ.
آزادی او دیموکراسي څوک دی په ولسمه دوه دورې واچن شي پیلولای.
د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته ځي چې د طالبانو د حکومت چارواکي دي ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکې لوړو زده کړو ته پرېږدي. په دې اړه مو چې کنجونې له لوړو زده کړو بې برخې شي په ټوله کې پر افغاني ټولنې به اغېز سوي. د یوې خزینه فعال نظر اخیستی
اغه انجوري چې اوس د تعلیم نه بي برخه کیږي رواني طرفه نابرد تاثیرات لري.
په ننګرهار کې ډېر رادیوګانو خپل فعالیت درولې. د سیمه ایزو رادیوګانو د اتحادیه مشر اصلي علت اقتصادي استونزې بولي.
یوازنی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته ده. آزاد بازار کې کاروبار ختم شو.
د غراز د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه هم وکړو. دا لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن د 14 هجری لمریز کال د اتلې یا میزان د میاشتې 22 او د میلادي 2021 کال د اکتوبر 14 ده. پیل دې سات په مهمو خبرونو کوو. پایل کړي څو مهم خبرونه سر لیکونه. د روسي ولسمشر له افغانستان د ترهګرو د ګواخ خبرداري ورکړ. د جرمني مشرانو په افغانستان کې خپل پوځیانو د شل کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درنوي مراسم ترسره کړل. جکپور اروپایي ډیپلوماټ له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو همغږي کوونکی دی نن تهران ته ځي. بشپړ خبرونه. د روسي ولسمشر له افغانستان سره تر هغرو د ګواخ خبرداري ورکړ. ولادمیر پوتین پرون د دولتونو ترمنځ سیمیز اتصال یا سی آی اس هی ودونو د استخباراتو د مشرانو غونډه ته وویل.
یو شمیر نړیوالې ترورستي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. په عراق او سوریه کې روزل شوي وسلوال دلته سره راغونډې شي.
په دې غونډه کې پر روسیې سربېره د بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ازربایجان او ترکمنستان د استخباراتو مشرانو برخه اخیسته و. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه و. ښاغلی ماکرون وویل چې تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنې دو وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي.
موږ به له ولسمشر رحمان سره پر هغو مرستو خبرې وکړو چې فرانسې له تاجکستان سره د وضعیت د ثبات لپاره کولی شي او د ټولې سیمې لپاره ګټورې وي.
د فرانس پرس خبری آژانس په وینا په پاریس کې د الیزیا په ماڼۍ کې د تاجکستان د ولسمشر درناوی د دې نښه ده چې پاریس په دې باور دی چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په کړکیچ کې مهم رول لوبولی شي. د جرمني مشرانو په افغانستان کې خپل پوځیانو د شل کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. په دې غونډه کې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمر، صدر اعظم انګلا مرکل او یو شمېر نورو چارواکو برخه واخیسته او وژل شو پوځیانو ته د درناوي په پار یوه شېبه غلي ودرېدل. په افغانستان کې تر یو نیم لک ډیرو جرمني سرتیرو له 2002 کال د سکل تر اوړي په پوځي ماموریت کې ګډون وکړ او په تیرو شلو کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې وژل شول. جکپور اروپایي ډیپلوماټ له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو همغږي کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکی مورا په ټویټر کې لیکلی چې دی بل ایرانی چارواکو سره پر دې وغږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شوي خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه پکار ده. ښاغلي مورا زیاته کړه چې دا خبرې د له هغه ځایه چې تیر جون درېدلې وي بیا پیل شي. تمه ده چې د ایران د مرکزي پلاوي مشري د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری کنی وکړي. باقری کنی په ټویټر کې لیکلی چې د خبرو پر مهال به پر دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان په شمول د سیمې پر موضوعاتو د بندیزونو پر لرې کېدو او د خبرو پر اجنډا وغږیږي. تهران بیا بیا ویلی دی چې د 2015 کال د اټومي تړون دی بیا را ژوندې کېدو لپاره خبرو ته چمتو دی، خو د دې خبرو د وخت په اړه انسان دی ویلی. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کلکش د خبرو له لارې حل کړي. د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ تیره میاشت ګډ سرحد ته نږدې له پوځي تمریناتو وروسته او په آذربایجان کې د اسرایل د احتمالي پوځي حضور له کبله اختلافات زیات شول. باکو او تهران پرون په دو جلا اعلامیو کې وویل چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تلیفون خبرې کړې او موافقه یې کړې ده چې کلکش به راکموي. تیره میاشت ایران تور پورې کړ چې اسرائیل په آذربایجان کې حضور لري او پروسه کاله له ارمنستان سره د جګړې پر مهال د نګورن قرباغ په سیمه کې آذربایجان د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو استفاده کړې ده. آذربایجان په خپل خاور کې د اسرائیل د حضور خبره ناسمه بللې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په یمن کې د مارب په جنوب کې تر سل ډیر یاغیان وژل شوي. ریاض وایي چې دا درې مده چې پر دې ستراتیژیک کار درنه جګړه روانه ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې د دوشنبه پورې ستر 165 ډیر او د سېشنبه پورې ستر 140 ډیر حوثي یاغیان وژل شوي، او د یمن په ابدیه سیمه کې د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو ته وروستي اوختي تلفات تر 100 زیاتو. حوثیانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. حوثی یاغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه صنعا چې د مرب د لویدیز په 160 کیلومتره کې پرته ده ونیوله، تر دې وروسته سعودي عربستان په یمن کې مداخله پیل کړه. د اروپایي ټولنې د انرژي د برخې کمیشنر په ژمي کې د ګازو د بیې د زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د انرژي ادارې پرون په بروکسل کې یوې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ چې په کې د انرژي د بیې له زیاتېدو سره د مبارزې مسله څېړل شوې ده. تر دې غونډې وروسته د اروپایي ټولنې د انرژي د برخې کمیشنر کادری سیمسن خبري غونډې ته وویل:
ژمی را روان دی، ډیرو ته د برېښنا بلونه تر یوې لسیزې مخکې خورا ګران دي. موږ په ټوله نړۍ کې د ګازو د بیو د زیاتېدو شاهدان یو چې تر ډېره علت په آسیا کې د تقاضا زیاتېدل دي. د کرونا وبا د مخنیوي په برخه کې د وضعیت له ښه کېدو سره نړۍ انرژي ته تږې ده، او دا هغه څه دي چې پر اکثرو اروپایانو اغېز کوي.
په دې ترڅ کې پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې خبري غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې د ګازو د بیو د زیاتېدو علت روسیه نه ده، اروپا ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار امیر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته روان دي. تر اوسه د ترکیه او اندونیزیا د بهرنیو چارو د وزیرانو د تک خبره شوی، او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي دي چې د ځینو نورو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر ژمنه هم ترلاسه کړې ده. دا وزیران کله او د څه لپاره کابل ته ځي، هغه ځای ته چې واکمن حکومت پکې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات په دې راپور کې.
د راپورونو له مخې د یو شمېر اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران غواړي د کابل د سفر پر مهال له طالبانو سره پر دې خبرې وکړي چې نجونې پریږدي چې زده کړې وکړي، او له زده کړو د نجونو ممانعت د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. روسه تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، دوی له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو راوګرځولې، او تر اوسه یې یوازې په دریو ولایتونو کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پریښېدي چې له شپږم ټولګي ورپورته هم زده کړې وکړي. د مزار شریف په شار کې د الهام صداقت په نوم یو زده کوونکی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل:
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځي پرانستو ته ډیر خوشاله یو، هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډیر ژر خلاص شي، او نجونې وکړي شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بل ولایت مخکې په کندوز کې ښوونځي پرانستل شوی وو. د کندوز شهر د سید درک سیمه د نسوان لسې د 12 ټولګي زده کوونکي سنا کاکړ هم لاس اجر ډو سره د خبرو پر مهال د شونځو پرانستو ته خوشي څرګند کړه.
خونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، مونږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس خله آرامي ده، ستونزه نشته.
طالبانو تیرزل له 1989 تر 2000 لومړي کال پورې د خپل واکمنۍ پر مهال د نجونو زده کړې منع کړې وې. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید سیشن بی پروس په قطر کې وویل چې د چونو شونځي په پرانیسي او دوی غواړي چې د چونو د زده کړو لپاره سم چاپیریال رامنځته کړي. تر اوسه دا معلومه شوې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینیو مارسوري کابل ته ځي. د دې سفر د وخت په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وی خبري غونډې ته وویل چې په تو ورځو کې به دا سفر وشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره پرون وی ګډې خبري غونډې ته دا هم وویل چې له مارسوري سره په دې اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ هم تیره میاشت خبرې کړې وې او د اسلامي هیوادو د باندنیو چارو یو شمېر نور وزیرانو هم دا نظریه خوشه سوې وه. د شاغلي چاوشوغلو په وینا د کابل د سفر یو هدف ده هم دی چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د شرایطو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د سیشن بی پورس د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل ځانګړې غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جی شل یو دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټ دولتي سیستم رامنځته کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته ځي. دوی د سفر د هدف یوه موضوع هم دا ښودل شوی چې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکي لوړې زده کړو ته پرېږدي. تر اوسه له درې ولایتونو پرته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې ښوونځیو ته لاړ شي. که په افغانستان کې نجونې له لوړو زده کړو همداسې بې برخې شي په ټوله کې پر افغاني ټولنې به یې اغېز سوي. په دې اړه به د افغانستان د پخواني سناتور ګلالۍ صافۍ نظر واوري.
ډېر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په د نجونو په تعلیم باندې په عموم باندې لګول شوی دی. دا یو ناوړه لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزه لري چې د لنډمهاله په حالت کې باید ووایو چې هغه نجونې چې اوس د تعلیم نه بي برخه کیږي په دې سن سال باندې دی باندې د رواني طرفه ناوړه تاثیرات لري او په څنګ کې د مالی په برخه کې باید ووایو چې په آینده کې چې دی لوړ سن ته رسیږي دی به د اقتصادي مشکلات سره به مخامخ وي، د اجتماعي مشکلات سره به مخامخ وي، د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې به البته د باسواد ښځو نه ډېره وروسته پاتې اوسیږي. دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسیږي هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لویې ستونزې مخته راوړي.
د اجباري ودونو په اړه باندې که خبره وکړو، کله چې نجونې له ښوونځي راوګرځول سي څومره خطر سته چې دوی به اجباري ودونه کوي ځکه چې دوی د راتلونکو لپاره کومه هیله نور نه لري؟
متاسفانه اجباري ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې منګال توسیدلو امر سره یعنی یو مبارزه درلوده چې باید نو وسی شته. دا یو دلیل د اجباري ودو ناپوهی ده او دوه دلیل ټیټ اقتصاد دی. معمولا چې ما چې لیدل کورنۍ کې دی خپل انجونې په ډیر وړو سن باندې نه تنه اجباري د سن لاندې یعنی وړې انجونې وده کېدلې دا مجبوریتونه ډیر زیات وو، خصوصا اقتصادي مجبوریتونه. بعض فامیلونه مجبوریدل چې خپل لورانې په دولس کلنۍ په دیارلس کلنۍ وادو ته مجبوري کي څو چې د هغې په مقابل کې یو مقدار پیسې د دوی په لاس راشي. که د یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگانه تضمین اوسیږي، زه فکر نه کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه زوی غوندې ګرانه نه اوسیږي چې د هغې ژوند په خطر کې واشي. مګر باید دا دوه شیان ناپوهی، بیسوادی او اقتصادي مشکلات باید حتما رفع شي. هغه هیواد کې چې هغه ځای هغه ټولنه کې چې اقتصادي او ناپوهی مشکلات نه وسیږي، په هغه کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د ساتنې لپاره کوشش وکړي. هغه مور چې باسواد وسی هغه په هیڅ صورت باندې خپل چې توانمند وسی خپل چې کار لري په هیڅ صورت باندې خپل وړل لور د تنه مجبورې چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړي کسن باندې واده وکړي د دې لپاره چې مور خوشاله شي. زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی، دا مجبوریت باید رفع شي. دا دلیل عمده دلیل اقتصاد او بیسوادي ده چې باید هر مور باسواده وسی څو شي کولای خپل د لور د حق نه دفاع وکړي. باید هر پلار باسواده وسی څو خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي.
که د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او بې سواده وي، دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او که په افغانستان کې په ځانګړې توګه خبر وکړو، د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای سي، یعنی څومره منفي اغیز پر په دې خاطر پر کولای سي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني، ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به یې نه وي خوندي کړي، او همداراز په دولتي ادارو کې د ښځو نشتون په دې معنا نه دی چې نیمایي ټولنه نوره فلج شوې ده.
کافی نیدی لکه نوری وادو گونه مگه تروس هم دیر روست پاتی فیسادی دیر باسواد خلکو پا افغانستان که دیر چی تاوا او دا اگه که مگه بیا هم نیمایی یه کنه وزی مثلا یاو پتسالو رو مثل یک کسی وزی که دا هم معروم کو دا قشر با نور هم لکشی، یعنی اگه کدرونه چی خزی دی مثلا استادانی دی مثلا معلمانی دی دکتران دی انجینران دی، یعنی یو طبقه ده چه یو فیصدی دی باسواد و خلقو پوره کرده که دقیقا هم منگه ده کار نمحروم کو دی با ده بشری قوه ده نشتون سر مخامخ شی. دا یو الو استون زخبل حکومت تا ده او ترسو چه ملک تا معلومه ده طالبان هم پا دیشل کالو که کم پانتونو تا نتلل، یعنی باسواد خلق نیدی تربیه کرده و غیر جنگی یو قشر نه دی خپل هم ضرورت لري دغه سي تکړه یا مسلکی خلکو ته کده دي مسلکی خلکو هغه فیصدی چې خزي تشکیلي هغه نم دی یعنی ریم کارت پرینی دي نور هم بد دادا ستونزه ډیره شي، یعنی دی به کفایت نه کوي مسلکی یا اداري پرسونل خپل اداره به حتماً فلجي، یعنی کفلج نشي ناقصه کیږي بالکل ناقصه کیږي.
د افغانستان پخوانی سناتور ګلالی صافی و چې په دې اړه خپل نظر سره شریکو چې کچېری په افغانستان کې نجونې هم داسې له لوړو زده کړو بې برخې شي په ټوله کې پر افغاني ټولنې به اغیز څوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سهار وو بجې او ولس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
د بریتانیا میل آنلاین انټرنیټي خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې ته پر افغانستان د بندیزونو د دوام په صورت کې د پناه غوښتونکو د بلې څپې خبرداري ورکړ. د لیکنې په دوام راغلی د طالبانو حکومت د امریکا او اروپای ټولنې مشرانو ته خبرداري ورکړ که پر دوی فشارونه دوام وکړي امکان لري چې د افغانستان امنیت ورسره کمزور شي او دغو هیوادونو ته د اقتصادي پناه غوښتونکو د بلې جوپې د ورماتېدو سبب سي. د میل آنلاین په لیکنې کې راغلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې غربي ډیپلوماتانو ته ویلي د افغانستان د حکومت کمزوري کول د هیچا په ګټه نه دي چې دا کار د نړۍ پر امن هم مستقیم اغیز کولی سي او ورپسې به د اقتصادي کډوالۍ سبب سي. امیر خان متقی په قطر کې یو کانفرنس ته ویلي د طالبانو حکومت له غربي نړۍ د خلیج له هیوادونو او عربي نړۍ سره ځانګړي اړیکې غواړي. د میل آنلاین د لیکنې په دوام راغلی د طالبانو ډلې د افغانستان هغه حکومت چې امریکایي ملاتړ کاوه تر دوو لسیزو وروسته په اگست میاشت کې ړنګ او خپل حکومت اعلان کړ. نړیوالو بندیزونو د افغانستان چې د داعش ډلې د خراسان څنګ له حملو سره مخامخ دی د ثبات د ټینګښت د هڅو اغیز کمزوري کړی دی. لویدیز هیوادونه وی طالبان باید د شوزو نجونو او نورو اقلیتونو حقونو ته په درناوي سره یو لړ شرایط پوره کړي چې ورسره تعامل وکړای سي. د امریکا خبرونه ناشنل انټرست په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې د داعش ټالې په باب لیکنه خبره کړې چې خراسان څنګه په افغانستان کې کوچنی خو فعال حضور لري. د خبرونه په حواله دغه ډلې لومړی د طالبانو ترڅنګ د افغانستان د مخکنی حکومت پر خلاف حمله کولې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو ائتلافي ځواکونو لخوا یې ملاتړ کېده، خو وروسته چې طالبانو په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د داعش ټالې خراسان څنګه پر خلاف ځینې حمله وکړي. راپورونه وایي د طالبانو ځینې تګلارې د دې سبب سوي چې د دوی ځینې پیاده جنګیالي پر ډلو ټپلو سره وویشل سي، ځینې د طالبانو څخه جلا او د القاعده شبکې او د داعش د خراسان څنګه په څیر له افراطي ډلو ته مخه کړي. د نېشنل انټرست د لیکنې په یو برخه کې راغلی د طالبانو مشرتابه د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پریکړه وکړه چې د دوی قومندانان د خپلو ټولو غړو سابقه وګوري او په دې ډول د نورو افراطي ډلو د هغو غړو مخه ونیسي چې د طالبانو په لیکو کې پټ سوي دي. طالبانو پرون چهارشنبه هم د خپلو لیکو د تصفیه په نوم د یو کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو هغه کسان وباسي چې په بیلابیلو تورونو تورن دي. د کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت ریاست له لوړپوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي.
ازادي رادیو اوري. د روسیې ولسمشر د امریکا پر متحدو ایالاتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه ونکړه او پر دې هیواد یرغل وکړ. ولادیمیر پوتین دا خبرې څو ورځې مخکې تر دې کړې دي چې ټاکل شوې ده د روسیې په کوربتوب په پلازمینه موسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان د برید پر مهال دغه هیواد تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه ونکړه. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې له بده مرغه دا په دې هیواد کې یوه تراژیدي وه. ښاغلی پوتین پرون په ماسکو کې د انرژي کانفرنس په ترڅ کې د یو سوال په ځواب کې دا خبره داسې روښانه کړه. آزادي او دیموکراسي څوک د یو ولس له دود او رواجو نشي بیلولی. متحده ایالاتونه د افغانستان د خلکو له رواجونو، کلتور او تاریخ څخه په سرغړونه افغانستان ته داخل شول او نتیجه یې دغسې غمجنه شوه. خو د روسیې ولسمشر د ماسکو تیر یرغل ته چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پاتیایمه میلادي لسیزه کې پر افغانستان وکړ اشاره ونه کړه چې د هغه حمله پر مهال د افغانستان تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه شوې و کنه و شوې. شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او کله چې شوروي ځواکونه بیا په 1990 کال کې افغانستان ووتل په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه تاود شوه او په 1990 کال کې طالبانو کابل ونیو. روسیه په 2009 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د یرغل پر مهال په خلی شخ د دې برید ملاتړ کاوه. له واشنگتن سره موافقه وکړه چې په منځنۍ آسیا کې پوځي اډې جوړې کړي او د روسیې له لارې په افغانستان کې خپلو پوځانو ته وسلې ولېشي. د امریکا متحده ایالاتونو وروسته له شل کال جګړې سږ کال د اګست په وروستیو کې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وایستل. طالبانو په کابل کې د لویدیځ ملاتړ حکومت نسکور کړ او بیا یې کابل ونیو. که څه هم روسیې طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه منلې دي خو ماسکو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته هڅه کوي چې په کابل کې له نوي واکمن حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې څرګندونې څو ورځې مخکې تر دې شوې دي چې ماسکو د افغانستان د راتلونکي لپاره یو غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې ماسکو غواړي د اکتوبر په 14 یعنې راتلونکي چهارشنبه د افغانستان لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. کابلوف د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. ماسکو د مارچ په میاشت کې هم د افغانستان لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړې وه چې په هغه کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازو برخه اخیستې وه. د هغې غونډې په اعلامیه کې برخوالو د جګړې لشکرو لوري غوښتي وو چې سوله وکړي او له شخړو لاس واخلي. روسیه د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو نفوس ته اندېښمنه ده. روسی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د روسیې په مشه امنیتي تړون د اکتوبر په 22مه او 23مه په تاجکستان کې د افغانستان د پولي پوښتو پوځي تمرینات کوي. په دې امنیتي تړون کې د روسیې ترڅنګ تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي.
ازادي خبری مجله اوري.
پاننګرهار کې ډیرو رادیوګانو خپل فعالیتونه درولې. په دې ولایت کې تر شلو پوری سیمیزو رادیوګانو د اف ام په چاپو فعالیت کوي. د سیمیزو رادیوګانو یو مسول اقتصادي ستونزې د بندیدو اصلي لامل بولي. نور په دې راپور کې.
پاننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په لزګونه سیمیزي رادیوګانې فعالې وي چې ګڼ خزینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوختل. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ګڼو راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خبرونې بندې کړې چې ورسره تړلي ژورنالیستان پکې له دندو بې برخې شوي دي. په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادی مشر شفیق الله رحماني وایي په دې ولایت کې شل اف ام راډیوګانو فعالیت درلود خو په دې وروستیو کې زیاتره خپل فعالیت درولې او کارمندانی په کور شوی دی. نوموړی د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
په نیمه
ننګرهار کې د افم ریډیوګان تقریبا د شلو په شاوخوا کې افم ریډیوګانو فعالیت درلود. په دې وروستیو کې چې د نورو ټولو چارو ترڅنګ اقتصادي بوج خپل کړی ده، په افم ریډیوګانو باندې هم خپل سوری وغوړاوه. په ننګرهار کې د شلو ریډیوګانو نه بندي وي، یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کوم اعلانات چې دی د بازار نه لرل، هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي، هغوی مغه خپل اعلانات ترې نه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج د راډیوګانو څخه رکود حالت سره مخ
په دغه سیمه ییزو راډیوګانو کې یو هم اصلاح غږ راډیو وه چې اسلامي خپرونې وړاندې کولې. د دې راډیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي
تر اوسه پورې موږ سره عام خلکو زموږ اوریدونکو همکاري کوله، هغوی د خپل عاید یوه برخه موږ ته رالېږله. مثلا زموږ خویندو هغوی خپل زیوارات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتمې دی موږ ته رالېږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو که خلکو نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شو کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره
د سیمه ایزو راډیوګانو د اتحادیه مشر شفیق الله رحمانی اندېښنه لري او وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي، پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي، چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیولا مجاهد ویلي اغه رسنۍ او چې فعالیت درولې د دوی لخوا نه دي تړل شوی، بلکې ګڼې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوی دي.
رسنۍ سره حمایت کوو. تیر ورځ هم تاسو د شاهدانو د رسنۍ ریاستو سره موږ غونډه درلوده، هغه د حمایت په مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنۍ سره موږ حمایت وي او تقریبا کومې رسنۍ چې بندي شوی دي د دوی له تونه درلودل، ځینو خپل کار پیښې ده یا ځینو ته کېږي اقتصادي ستونزې پیدا شوي او ځینو باندې ویره هم تاریخ شوې ده. په هغه ویلو کې د ویرې له وجې ځینې ولایاتو کې کېدی شي کارونه پرې کړي. هر صورت رسنۍ مهمې دي، موږ د رسنۍ حمایت کوو.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 155 رسنۍ اړې شوې چې خپل فعالیت